بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکه ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لده عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لده غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د شنبه ورځ ده د 1403 هجری لمریز کال د حمل د میاشتې 4 منټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 23 منټې سره سمون خوري. زه اته خو ګرنایم او د نن سهار په یو ساده خبرونه کې ستاسو د قربتو به ویار لرم. دوستانو په نننې یو ساده خبرونه کې به لمړی د ایران او پسې د افغانستان به د سیمې نړۍ تازه خبرونه ووري. له هغه وروسته بدرته د افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړوند یو سیاسي تفسیره ولرو. له هغه وروسته به دوستانو درته د ښه عادتونو پروګرام وړاندې شي او د تلپاتې وږمې پروګرام به هم درته ولرو. او وروستی پروګرام به زموږ د روژې د مبارکې میاشتې په اړه وي چې په هغې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. که غواړئ چې زموږ ټول پروګرامونه او خبرونه تازه خبرونو څخه ځان خبر کړئ او هم یې واورئ نو farstoday.ir/ps ته ولاړ شئ. هلته په بېلابېلو برخو کې هم زموږ غږیزې او هم لیکنې خبرونه او خبرونه هم واورئ او هم یې ولولئ. pashtunhanaviat@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس ته په دې باندې کولی شئ خپل نظریات او وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. موږ به ستاسو نظریاتو ته سترګې په لاره وو. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ایران په مسکو کې ترهګریز برید وغنده. مسکو کې پر یوه کانسرت د برید له امله 12 تنه وژل شوي دي. په افغانستان ننګرهار کې تاوتریخوالی 4 تنه وژل شوي. او د خبرو له لارې د ستونزو د حل په موخه د افغانستان او پاکستان چارواکو لیدکاته کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران په مسکو کې ترهګری زبرید غندلی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې ترهګری پیښې ته په اشاره سره ویلي له ترهګرو سره اغیزمن مبارزه د نړیواله ټولنې جدي اقدام ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان ویلي زه په مسکو کې وروسته ترهګریز عمل په کلکه غندم. د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم او د دغه غمجنې پیښې له امله خپل همکار سرګیلا روپ او د روسیې حکومت او خلکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم. هغه زیاته کړي له ترهګرۍ سره ګډه او اغیزمنه مبارزه د نړیواله ټولنې جدي او بې توپیره اقدام ته اړتیا لري. تیر شپه په مسکو کې د یوه کنسرت تالار ته داخلېدو وروسته وسله والو په بریدونو کې 40 څخه زیات کسانو ته مرګ وژلی دي. د روسیې پلازمینې مسکو کې تیر شپه د یوه کنسرت په تالار کې د برید په ترڅ کې 12 تنه وژل شوي دي او 115 نور ټپیان شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې تیر شپه د روسیې مرکز مسکو اړوند په ګراسنګور سک ګرګیوس تالار کې تاسو وسلوال داخلېدو وروسته په خلکو ډزې کوي. د روټرز خبري اژانس تر روغتیايي سرچینو له قوله لیکلي په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 او د ټپیانو شمیر 115 تنو ته رسېدلی دی. د روسیې دولتي خبري اژانس په راپور کې ویل شوي ځایي نندارچیان د موسیقۍ یو کنسرت پیل ته منتظر ول چې پیښه رامنځته شوه او وروسته د تالار چت هم اور واخیسته. د روسیې رسنیو په راپور کې ویل شوي چې د موسیقۍ د کنسرت لپاره 600 ټکټونه پلورل شوي وو. رویټرز خبري اژانس وایي د یاد برید مسؤلیت د داعش ترهګرۍ ډلې پر غاړه اخیستی دی. چرواکی وای د افغانستان ننګرهار ولایت کې په دوو جلا پیښو کې د درې مرمرو په ګډون څلور تنه بجل شوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمندانې څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې تېره شپه د جلال آباد ښار د اتمې حوزې په سیمه کې یو کس خپل میرمن انګور او زوی په ډزو سره وژلی دي. د اعلامیه له مخې د یادې قضیې قاتل له سیمې څخه تښتېدلی و چې وروسته د دوی د ځواکونو له لورې ونیول شو. د یو بل خبر له مخې تېره ورځ د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې یوې میرمنې ځان کوهي ته غورځولی او مړه شوې ده. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ پرون ویلي ول چې یاده میرمنې عصبي تکلیف درلوده او له همدې امله یې کوهي ته ځان غورځولی و. د افغانستان بدخشان ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یوې ترافیکي پېښې له امله اته تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر حکمت الله محمدي ویلي چې دغه پېښه د شغنان ولسوالۍ په درمرخت سیمه کې د یو پلن کوچ موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوي. هغه ویلي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوې چې د کسان غوښتل مرکز فیض آباد سفر وکړي. د موټر چلوونکي بې احتیاطي د سړکونو خرابوالی او ترافیکی قوانین کم تطبیق د دې لامل شوه چې په افغانستان کې وروستیو کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي. د په پاکستان کې د افغانستان سفر سرپرست احمد شکیب وایي د خبرو له لارې د ستونزو د حل په موخه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی سره لیدکاته کړي دي. دغه سفارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي اسلام آباد کې د افغانستان سرپرست سفیر سردار احمد شکیب افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره وکتل. د سفارت په ایکس پاڼه کې زیات شوي دي چې په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوو ستونزو پر حل د دوه اړخیزو تجارتی سیاسی او خلکو ترمنځ د اړیکو پر لاغښتلتیا خبرې شوې دي. دا تیر دوشنبه د پکتیکا په برمل او خوست پیری ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي بریدونو را وروسته د دواړو خواوو لومړی لیدنه ده. په ورته وخت کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي د طالبانو حکومت د پاکستان ملي امنیت ته پر ګواښ بدل شوی دی. حسین حقانی په ایکس ټولنیز شبکه کې په یوه لنډه لیکل شوی پیغام کې له 2001 نه تر 2014 کلونو پورې د طالبانو په وړاندې د پاکستان د تګلارې د بدلون یادونه کړې ده. حسین حقانی زیاته کړې چې د طالبانو له بریا وروسته پاکستاني چارواکو ویل چې طالبان له افغانستانه د امریکا په ایستلو سره د غلامۍ له زنځیرونه مات کړل. ښاغلی حقانی وویل چې تر اوسه په 2023 کال کې پاکستان فکر کوي چې طالبان یې د هیواد امنیت ته ګواښ ګرځېدلی دي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې دا مهال په زندان کې دی وړاندیونه کړې چې دغه هیواد اوسنۍ ائتلافي حکومت به څلور یا پنځه میاشتو پورې سقوط شي. د دې هیواد رسنیو د هغلی خان له قوله لیکلي چې دغه هیواد اوسنۍ حکومت له منځه تلل به د دې لامل شي چې نوموړی به له اډیالا زندان څخه د خلاصون لاره هم ورته هواره شي. عمران خان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي له همدې امله پیپلز ګون په کابینه کې نه دی شامل شوی. هغلی خان وویل چې د هغه په وړاندې قضیه بې بنسټه ده او ادعا یې وکړه چې خزانې ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی ځکه چې له انګلستان څخه لږ دول شوي پیسې د حکومت په واک کې وي او د جرم هیڅ نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي. هغلی خان ویلي چې اوسنیو حالاتو ټول نظام افشا کړی او زیاته کړې چې په هر څه کې لاسوهنه روانه ده. هغلی خان په خواشینۍ سره وویل چې د ایران او افغانستان سره د پاکستان اړیکې خړې پړې شوې دي او اندېښنې څرګنده کړې چې دا به په هیواد کې د ترهګرو د زیاتوالي لامل شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غزې د اوربن په اړه د امریکا له لوري وړاندې شوې طرحه د روسیې او چین له لوري ویټو شوه. د راپورونو له مخې د امریکا له لوري وړاندې شوې طرحه ته 11 مثبتې، 3 منفي او 1 سپینه رایه وکاربل شوه. الجزیری د طرحې پر ضد او 11 سپینه رایه ورکړه. روسیې دا طرحه منافقانه تماشه وبلله. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي واسیلی نیوینزیا انتریرایی ورکولو لا وړاندې د امریکا طرحې پر ضد روسیې دریځ په ډاګه کړ. هغه وویل چې امریکا ګواکې په غزه کې د اسرایلو د کړنو د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. هغلی نیویمز یا زیاته کړه واشنگټن یاد طرحه وروس له هغې وړاندې کوي چې غزه په بشپړ ډول د ځمکې له مخه پاک کړل شوې ده او په وینا یې موږ یوازې یو منافقانه تماشه کوو. د روسیې دغه استازي همدارز ویلي چې په مسوده کې آن د اسرائیلو جرمونه هیڅ ارزول شوي نه دي چې د هغوی ته د معافیت ورکولو په معنا ده. د اوربن لپاره د تازه هڅو په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې تر مصر وروسته تیره ورځ د سوهنیست رژیم د لومړي وزیر سره په اسرائیلو کې ولیدل. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن سفر موخه دا ده چې په غزه کې سملاسي اوربن وشي او د حماس غورځنګ لخوا د سوهنیست رژیم نیول شوي کسان آزاد دوتا لاره هواره شي. او د فلسطین دولت په رسمیت پیژندلو لپاره د څلور اروپایي هیوادونو موافقه ته رسیدلې دي چې په دې کې اسپانیا، ایرلند، مالټا او سلووانیا شامل ده. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
بیا هم خرغلاس اوس هم پام وکړي یو سیاسي تبصرې ته. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو جنکیو او ښځو تحصیلي برخلیک هماغه شان نه معلومه دی. د طالبانو ډلو چې کابو دېرش میاشتې مخکې په کابل کې واک په لاس واخیست، له شپږم ټولګي پورته د ښځینهو په تعلیم بندیز لګولی. یو داسې اقدام چې له پراخو داخلي او بهرنیو مخالفتونو، نیوکو او اعتراضونو سره مخ شوی. سږ کال د نوي تحصیلي کال په پیل سره یو ځل بیا د افغانستان سیاسي شخصیتونو او خلکو له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر مخ د تعلیم ادارو تنبیه خلاصې کړي، خو طالبان له هم په دغو غوښتنو غوږ نه ګروي. حقیقت دا ده چې طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي بره د جنکو او ښځو د تعلیمي مرکزونو، ښوونځیو، پوهنتونونو د بندولو لپاره روښانه او قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی دی. د سیاسي مسایلو کارپوه عارف اکرامي په دې اړه وایي، د طالبانو د کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو اعتراضونو او فشارونو پر وړاندې له شپږم ټولګي بره ښځینه ښوونځیو د بندولو لپاره مختلف دلیلونه وړاندې کړي دي چې پکې د کتابونو او د جنکو لپاره د پوهنتونونو او ښوونځیو د چاپېریال نامناسب والی دی. که څه هم طالبانو وعده کړې وه چې دغه ستونزه به حتمي ختمې کړي، خو د دوه نیمو کلونو له تېرېدو سره لا هم د افغانستان نیم نفوس، یعنی ښځې او جنکۍ، د تعلیم له نعمته محرومي او بې برخلیکه پاتې دي. که څه هم داسې ښکاري د طالبانو فقهي نظر هم تر شپږم ټولګي پورته ښځینهو ته د تعلیم په ممانعت کې رول لري، خو د اسلامي نړۍ ډېرو مذهبي شخصیتونو هم له طالبانو غوښتي چې د جنکو پر مخ له شپږم ټولګي پورته تعلیمي ادارې پرانیزي. نو پر همدې اساس له اسلامي نظره د جنکو تعلیم کومه ستونزه نه لري، او د طالبانو شخصي نظر دی چې پر خلکو یې تپلی دی. خو هغه څه چې د اندېښنې سبب دی، له شپږم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم د بندیز پایلې دغې مسلې له یوې خوا ډېرې جنکۍ او ښځې له رواني او روحي نظر له ستونزو سره مخ کړي دي چې دا کولی شي د جنکو په ټولنه او حتی کورنیو نه جبرانېدونکي اغېزې وشیندي. د هیواد له نظره هم د جنکو او ښځو په تعلیم بندیز په راتلونکو کلونو کې افغانستان د جنکو له خدمتونو په تېره بیا د طب او ډاکټرۍ په برخه کې محرومي کړي دي. نن سبا د علم او تخنیک پرمختګ په برکت په ډیرو کسبونو کې ښځې فعال رول لري، او افغانستان هم له دې چارې مستثنا نه دی. له همدې امله هر څومره چې جنکۍ له تعلیم او پوهې لري وي، د افغانستان په علمي او شغلي بدلونونو به هم منفي اغېزې ولري. داسې اثرات چې د افغانستان د ټولنې یو روڼ نسل د تعلیم او پرمختګ له نعمت څخه محروم شوی دی، او دا کار کولی شي د افغانستان د پراختیا په طرحو او پروګرامونو نه جبرانېدونکي اغېزې ولري. دوستانو، په هر صورت طالبان په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم په اړه خپلو سختیو باندې ټینګار کوي. راپورونه وایي له افغانستان نه بهر منجمله پاکستان او قطر کې د طالب چارواکو لونه خویندې په تعلیم بوخت دي. پر دې اساس د افغانستان د خلکو د ښځو له تعلیم سره د طالبانو دوه ګونه چلند د پوهېدو او منلو وړ نه دی. خلکو تمه درلوده چې سګنه کال به د نجونو پر مخ د خوونځي دروازې پرانستل شي، خو طالب چارواکو سکال یو ځل بیا هم په دغه موضوع باندې دروغجنې او کاذبې وعدې کړې دي او سره پرې نه دی خوګولی. دا چې کله به د نجونو پر مخ دروازې پرانستل شي، هغه پوښتنه ده چې په راتلونکي کې به د طالبانو او نور لخوا ځواب شي. د تبصرې پای نو بیم خرغ لاس اوس پز موږ هم کاران درته د رنا خوشبو پروګرام وړاندې کړی، بیا او بخې اوس به درته خادتونه پروګرام وړاندې شي، له هغه وروسته به د رنا خوشبو پروګرام وړاندې شي، له هغه وروسته به درته د رمضان مبارک پاړه ځانګړې پروګرام هم چې موږ هم کارانو چمتو کړی تاسو ته وړاندې شي، هله چې تر پای واوري.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ښه عادتونو له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د خژوند لپاره بدني او رواني روغتیا دواړه مهم دي. ځینې وختونه د هغه ژوند ترلاسه کولو لپاره چې تاسو یې غواړئ د ژوند په سټایل کې بدلون اړین دی. د ښه عادتونو په پروګرام کې مو هڅه دا ده چې یو ځای زده کړو چې ناسم عادتونه په سمو عادتونو بدل کړو. د دې لړۍ په وروستۍ برخه کې به دا زده کړو چې څنګه له خپلو تېروتنو درس واخلو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، له تیر وطنو زده کول یو له مهمو مسایلو څخه دی چې هر څوک باید په ژوند کې ورته پام وکړي. که موږ له خپلو تیر وطنو څخه د زده کړې هڅه وکړو، موږ کولی شو تر ډیره حده د دوی د تکرار مخنیوی وکړو. په کلي توګه د تیر وطنو تکرار د انسان په ځان باور تر ډیره حده کموي. دا کېدای شي په شخص کې د ناکامۍ او ماتې احساس هم پیاوړی کړي. له همدې عمله له تیروتنو زده کول کولی شي له خلکو سره مرسته وکړي چې خپل عزت نفس پیاوړی کړي او ځان یو بریالی او باوري شخص وګڼي. په دوام کې هغه ساده رودو ته بیا کتنه کوو چې زموږ سره زموږ له غلطیو زده کولو کې مرسته کوي. له تیروتنو د زده کړې لومړی ګام دا دی چې دوی ومني او له دوی ونه ویریږي. د خپلې تیروتنې د پټولو هڅه مه کوئ، له خپلې تیروتنې مه تښتئ او مه یې دروئ او مه یې ردوئ، ځکه چې دا تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري پرته له دې چې دا ستاسو د ودې مخه ونیسي او د فشار د زیاتوالي یا حالت خرابولو لامل کیږي. د تیروتنې یا ناکامۍ اعتراف سخت دی، خو له دې څخه تیښته به د زده کړې یا ودې راتلونکي فرصتونه له منځه یوسي. د اشتباه اعتراف خلکو ته اجازه ورکوي چې مسأله په ډیر دقت سره وڅېړي. له همدې عمله په راتلونکو ورته حالاتو کې دوی به د پخوا په پرتله ښه کار وکړي. هر څوک غلطي کوي او ډیر خلک چې لوی بریالیتوب یې ترلاسه کړی د لارې په اوږدو کې له ډیرو ناکامیو سره مخ شوي. د ډیرو بریالیو کسانو لپاره د بریالیتوب لاره په خپلو ناکامیو او ماتو تیریگی.
عزیزانو هڅه وکړئ له ځان سره مهربان واوسئ. تر ټولو غوره او خورا مهم شی چې تاسو باید د خپل ژوند په اوږدو کې ورته پام وکړئ له ځان سره مهرباني او مینه ده. هیڅوک نشي کولای له تاسو سره له ځانه ډیر خواخوږی وي. نو دا غوره ده چې خپل ځان ته پاملرنه وکړئ او مهربانه اوسئ. د تیروتنو په کولو ځان مه ملامتوئ او په اسانۍ سره خپل ځان او خپل تیروتنې وبخښئ. خپل ځان ته د زیان رسولو او سختو نیوکو ډډه وکړئ. هر څومره چې تاسو په خپل ځان مهربانه یاست هومره ګړندي کولی شئ چې په خپلو غلطیو بریالی شئ. هڅه وکړئ د خپل ځان ستاینه او قدرونه وکړئ. که دا ستاسو لپاره ستونزمن وي تصور وکړئ چې تاسو د خپل غوره ملګري سره خبرې کوئ. له تیروتنو زده کړه کولی شي ژوند ډیر خوندور کړي او تاسو سره په ښه کولو کې مرسته وکړي. تیروتنې د ژوند ګواښونکي نه دي، خو دا د دوی او د ودې لپاره یو فرصت دی. وروسته له دې چې تاسو غلطي وکړئ غوره لاره دا ده چې بیا کتنه او ارزونه وکړئ چې څه پیښ شوي. دا مسله له غلطیو د زده کړې لپاره خورا اغیزمنه ده. تاسو باید غلطي د زده کړې فرصت په توګه وګڼئ. هغه غلطۍ چې په ژوند کې پیښیږي ستاسو لپاره ډیر معلومات لري. د دې معلوماتو په پام کې نیولو سره تاسو کولی شئ په ورته شرایطو کې عمل ترسره کړئ او خپل هدف ته د رسیدو لپاره وخت خوندي کړئ. د یوې تیروتنې د جاج لپاره تاسو کولی شئ د خپلو شاوخوا دوستانو او خلکو مرسته ترلاسه کړئ او د هغوی نظرونه وغواړئ. تاسو کولی شئ له خپل ځان او د پوښتنو په کولو سره خپل غلطي په ډیر تفصیل ترسره تحلیل کړئ. د مثال په توګه ما د څه کولو هڅه کوله، د دې فعالیت په بهیر کې څه غلط شوي، تیروتنه کله وشوه او ولې تیروتنه وشوه او داسې نور.
دوستانو بل حل لاره داده چې هغه چلندونه وپیژنې چې د غلطۍ لامل شوي. تاسو باید هڅه وکړئ چې د ویجاړوونکي چلند نمونې لري کړئ او له هدفي چلند سره یې ځای په ځای کړئ. که تاسو ډیر وختونه ورته اشتباه کوئ تاسو شاید د نړۍ او خپل وضعیت په لیدو کې ستونزه لرئ. له تیروتنو د زده کړې لپاره تاسو اړتیا لرئ هغه چلندونه وپیژنئ چې د غلطیو لامل کیږي او د تکرار مخه یې ونیسئ. د خپلو چلندونو تر شا پټې انګیزې وجاچوئ او وپیژنئ. ځینې وختونه یو علت د غلطیو لامل کیږي. تاسو باید د خپلو نه غوښتونکو چلندونو په اړه نور فکر وکړئ او ارزونه وکړئ چې څنګه له ژوند سره تړاو لري. هڅه وکړئ پلان وټاکئ کله چې کارونه ترسره کوئ. دا غوره ده چې پرته له پلان هر څه په ورته وخت کې ترسره نه کړئ. همدارنګه څومره دقیق هدف چې تاسو یې لرئ په هماغه اندازه تاسو کولی شئ هغه ته د رسیدو د لارې ارزونه وکړئ. په دې حالت کې به تاسو لږه اشتباه وکړئ. تاسو باید د خپل ځان لپاره یو ځانګړی پلان او هدف وټاکئ تر څو تاسو سره مرسته وکړي چې د غلطۍ د تکرار مخنیوی وشي. که تاسو په لاره کې کومه تیروتنه وکړه رښتینی اوسئ، خو په ځان باندې سختي مه کوئ. ځینې وختونه د اهدافو او پلانونو د نشتوالي له امله تیروتنې کیږي. په حقیقت کې کله چې تاسو ډاډه نه یاست چې څه غواړئ تاسو د ترلاسه کولو په لاره نه پوهیږئ. دا مسله د ناکامۍ او غلطیو لامل کیږي. کله چې تاسو د خپلې موخې په اړه ډاډه یاست او واقعا پوه شئ چې تاسو څه غواړئ، تاسو کولی شئ چې په سم پلان کولو سره خپل بریالیتوب تضمینولی او د غلطیو فیصدي تر ډیر حده کمولی شئ. که تاسو خپلې موخې ته د رسیدو په لاره کې له کومې ستونزې سره مخ شئ، له خپلو تیروتنو په زده کړې سره کولی شئ اصلي لارې ته ورشئ او خپلې موخې ته په چټکۍ ورسیږئ. له موږ ځینې غلطۍ په دې دلیل کیږي چې موږ هڅه کوو داسې پروسې تعقیب کړو چې زموږ لپاره کار نه کوي. په داسې حالت کې ډیر خلک د هغه څه په اړه فکر نه کوي چې دوی وړتیا لري او یوازې په بهترین پسې دي. دا ډیره مهمه ده چې خپل وسونه وپیژنئ. تاسو باید په هغه شیانو تمرکز وکړئ چې تاسو یې خکوئ او د خپلو وړتیاو د خکولو لپاره یې وکاروئ. ستاسو په مخ کې یو لوی خطرونو د تیروتنو د بیا تکرارولو د کار فشار دی چې کولی شي تاسو بیرته زاړه معمول ته راولي. د دې بریالۍ پروسې د دوام لپاره تاسو اړتیا لرئ هر هغه څه چې تاسو زده کړل په عمل کې وکاروئ. دلته تاسو باید هغه مهارتونه، پوهه، سرچینې او وسایل وپیژنئ چې تاسو به د تیروتنې له تکراره وساتي. تاسو ته سپارل شوې دندې په دقت سره ترسره کړئ، ځکه چې ګړندی حل ممکنه ده د ډیرو غلطیو لامل شي. هر څه چې تاسو د خپلو زده کړو پلي کولو لپاره کوئ باید دوامداره وي تر څو اړین اغیز ولري. د بیلګې په توګه په تاسو کې د تیروتنو یو له عامو لاملونو د هیرېدو لامل دی. تاسو باید د خپلې حافظې د پیاوړتیا لپاره له وسیلو او یا هم د یادولو وسایل وکاروئ. البته توضیحاتو تر ډیر پام کوئ شئ په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړي، خو بیا هم ممکنه ده تاسو له اصلي موضوع لیرې کړئ. د سمارټ فونونو لپاره ډیزاین شوي اپلیکیشنونه به هم په دې برخه کې خورا کټوري.
دوستانو، دا هم لازمه ده چې د خپل پرمختګ او د خپل تیروتنو د تکرار اندازه کنټرول کړئ او که اړتیاوي ډیر جامع او مفصل پروګرامونه وکاروئ. د مثال په توګه دا به خورا ګټور وي چې د تولید له څرخې استفاده او نقشې جاج او په پلان کې بیا کتنه وکړئ، وګورئ او بیا یې وکړئ. د دې څرخې له بیا کتنې وروسته به تاسو ومومئ چې په کوم ځای کې در څخه تیروتنه شوې او چیرته لازمه ده چې ډیر پام وکړئ. لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه، یو له هغو لارو چې تاسو سره مرسته کولی شي د تکراری غلطیو مخه نیول او د پلان جوړول دي. په دوام کې در سره به په څو مرحلو خبرې کوو. لومړی ګام د داسې چلندونو رامنځته کول دي چې پخوانی چلندونو ځای ونیسي. د مثال په توګه له پلي تګ یا ملګري ته زنګ وهل، فیصله وکړئ چې کوم سالم چلندونه کولی شي له تاسو سره د ناسالمو کړچارونو په پرېښودلو کې مرسته وکړي. بله مرحله دا ده چې د خبرداری ورکوونکي نښې وپیژنئ، کوم چې موږ بیرته غلطۍ لارې ته او یا غلطې لارې ته رسوي. موږ اړتیا لرو د زړه چلندونو په اړه محتاط ووسو چې ممکنه د بیرته راستانه شي. د مثال په توګه شاید هر کله چې موږ خپل کریډیټ کارډ چارج کړو زموږ د پیرودلو عادت بیرته راځي.
دوستانو، حڅه وکړئ د مسؤلیت کېدا لپاره یو لاره ومومئ. دا سخته ده چې له غلطیو څخه انکار یا له پامه غورځول کله چې موږ د دوی بشپړ مسؤلیت منلی وي. یو باوري ملګری یا پیژندونکی چې زموږ تیروتنې په ګوته کوي خورا ګټور کېدی شي، یا حتی د کال هندارې او نوټ بوک درلودل. د ځان د ډسپلین تمرین کول په دې لاره کې د بریا لپاره بل ګام دی. د ځان انضباط هغه څه نه دی چې موږ یې لرو یا نه لرو. هر څوک د دې وړتیا لري چې د ځان انضباط زیات کړي. کوکیز او چپسو ته نه ویل او د تمرین پروګرام کې پاتې کېدل کله چې موږ داسې احساس نه کوو چې د ځان انضباط اړتیا لري. له هغه غلطیو ډډه کول چې زموږ د پرمختګ مخه نیسي، هوښیارتیا او سخت کار ته اړتیا لري. کله چې د ځان د نظم د زیاتولو هڅه وکړئ، شیان په ذهن کې وساتئ لکه د ناخوښۍ تمرین کول، ځان سره مثبتې خبرې کول، د اهدافو ټاکل، د ځان لپاره محدودیتونه ټاکل او د خپلو غلطیو پرېښودلو لپاره د دلیلونو لیست جوړول. او وروسته خبره دا چې تاسو غلطی ته کاملا په منفی سترګه ونه ګورئ او دوی ته د خپل ځان د ښه کولو فرصتونو په توګه وګورئ. تاسو به وکولی شئ چې کافی وخت او انرژي ولرئ تر څو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو یې هیڅکله تکرار نه کړئ. تل په یاد ولرئ چې له تیروتنو زده کول زموږ شخصیت پیاوړی کوي.
ګلونو اوریدونکو د شو عادتونو د پروګرام د دغه برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړو
او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو.
تل پاتې وژمې ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبه کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړی شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت ستوایی. ستر اسلامی تمدن به د دنیا ټولنو ته وشایی. زموږ هدف باید داوی او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردګار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي خو نه دی کامیاب شوی او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نتوانیږي. ډیر عزتمنو اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل
رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است، رمضان امتداد جاده نور در گذرگاه هر مسلمان است. گرانو قدرمنو دوستانو، لمینی و خلوص نه ډکو سلامونو په وړاندې کولو سره د ستاسو د روژو او نور عبادتونو د قبلېدو په هیله سره روژه د خدای میلمستیا نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نو د پروګرام تر اخیره پورې را سره مله اوسئ.
خوږو دوستانو، په اسلامي سرچینو کې د خپل مومن ورور په وړاندې د مومن د حق په یو بل باندې د مومنانو د مختلفو حقوقو د مومنانو ورونو د لیدنې کتنې د دوی د یادونې د دوی د زړونو د خوشحالولو په تیره بیا د مومنانو د حاجتونو د پوره کولو د دوی د غوښتنو په ترسره کولو کې د هلو ځلو له زړونو څخه یې د غمونو د لیرې کولو ورته د ډوډۍ او جامو او خالیو ورکولو او د هغوی د احترام او احترام په بره کې د ثوابونو او اجرونو په اړه زیات روایتونه راغلي دي چې د روژې په مبارکې میاشت کې خپل اوج ته رسیږي. په زړه پورې دا چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په لومړني کال د روژې د مبارکې میاشتې په 12مه ورځ د مکه مکرمه د مهاجرانو او مدینه منورې د اوسیدونکو ترمنځ د مواخات په نامه سره د ورورولې رشتہ ټینګ کړه.
زیاتره هغه کسان چې د افکارو نظریاتو له لحاظه له یو بل سره نږدې وو او د دوستۍ او رفاقت مخینه لرله په رسمي توګه د یو بل ورونه شول، خو خپله د خدای ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل ټولو اصحابو خپلوانو او خپل قوم او قبیلې د کسانو ترمنځ له امام علی علیه السلام نه بغیر څوک د ځان ضرور ولای جوګه اونلید. په دا ډول امام علی علیه السلام له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم سره د خپل ولای او اسلامي مختلفو رشتو نه علاوه د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم سره په رسمي توګه دینی ورور هم وګڼل شو او په فضیلتونو کې یو لوی فضیلت ورزیات شو. لدې ورسته وو چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت علی علیه السلام په باره کې فرمایل، انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یعنی اے علی، ته زما په نزد د موسی علیه السلام په نزد د هارون په شان یې، مگر دا چې لما نه پس بل پیغمبر ناراضی. مشهور سنی عالم ابن اسیر په خپل مشهور کتاب اسد الغابا کې د خدای د ګران رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب ذکر کړی دی او وایي چې د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم دو ځل د ځان او حضرت علی علیه السلام په باره کې تړون وکړ او د دواړو وختونو په موقع او فرمایل، انت اخی فی الدنیا والآخره، یعنی ته په دنیا او آخرت کې زما ورورې. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم دغه اقدام هم له سیاسي لحاظه هم له اجتماعي لحاظه زیات ارزښناک او ګټور ګڼل کیږي. په دې کار سره په حقیقت کې کورنۍ، قبیلې او اقوام له یو بل سره تعلق او اتصال ولري، او د بشریت د ټولنې د هر اړخیزي او نړیوال رورولۍ لپاره زمینه برابر شوه.
خوږو دوستانو، روژه د خدای میلمستیا د پروګرام د په دوام کې مناسبه ګڼو چې سره پوه شو د اسلام د فقهي قوانینو له مخې که روژه ته کس غلیزه دوړه ستوني ته ورسوي نو روژه یې باطلیږي. نو اوس که دغه دوړه د خوراکي شیانو لکه د اوړو وي او که د غیر خوراکي شیانو لکه د خاورې وي، روژه ته د واجب احتیاط په اساس په کار دی غلیزه دوړه لکه د ځمکې د جارو کولو په وخت اوچتېدونکې دوړه تیره نه کړي، خو یوازې په خوله او پوزه کې د دوړې په ننوتو سره بېله دی چې ستوني ته ورسیږي روژه نه بدلوي. د اوبو هغه بړاس چې په حمام کې پیدا کیږي هم روژه نه بدلوي، مګر دا چې دغه بړاس دومره زیات وي چې په خوله کې ترې اوبه جوړې شي او تیر شي. دا سیګریټ لوګی او نور لوګکی شیان د واجب احتیاط لمخې روژه باطلوي او روژه ته کس په کار دی د هغو له استعمالولو ډډه وکړي. کله کله روژه ته کس د یو ګاډي یا سوارلۍ تر څنګه راځي او په اتفاقي توګه یو لوګی ستوني ته رسیږي، نو په داسې بڼه کې یې روژه نه باطلیږي.
هغه کسان چې د سلنډۍ یا سابندۍ په بیمارۍ اخته وي او په کار دی هر ورځ څو ځل هغه خاص پرې استعمال کړي چې ګیسي پاوډر د خولې له لارې سږي ته رسوي، که له دغې مادې سره څه درمل ګډ وي چې ستوني ته داخلیږي نو روژه باطلوي. خو که بې له هغه څخه روژه نشي نیوي یا پکې له مشقته کار اخلي نو ترې استفاده جایزه ده او روژه نه باطلوي. اکسیجن گیس چې د مصنوعي سا اخیستلو لپاره سږي ته داخليږي نو تر هغه وخته چې گیس وي روژه نه باطلوي. همدارنګ که کله یو روژتي ویکس چې د تنفس د لارې خلاصونکی دی په پوزه کې اچوي نو یوازې پوزه کې اچول روژه نه باطلوي. د علاج لپاره د بړاس د آلې استعمال هغه وخت روژه باطلوي چې غلیز بړاس ستوني ته داخل شي او د امکان په صورت کې پکار دی ترې ډډه وشي.
خوږو دوستانو، څو شپې کېږي چې د ابو حمزه سومالی دعا سره لولو. نن هم د دغه دعا د یوې بلې برخې له ویلو مخکې غواړو چې په دې ځان پوه کړو چې ابو حمزه سومالی څوک وو. د هغه اصلي نامه ثابت بن دینار سومالی دی چې د کوفه اوسیدونکی وو. هغه د دویمې هجری قمری پیړۍ محدث، د قرآن مجید مفسر او د شیعه مسلمانانو د څلورو امامانو یعنی د حضرت امام زین العابدین علیه السلام، حضرت امام محمد باقر علیه السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام او حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام یو صحابه. حضرت امام رضا علیہ السلام د هغه په باب فرمایلی دی، ابو حمزه لکه چې څنګه سلمان او لقمان په خپل زمانو کې وو زمانہ کې وو، د په خپل زمانہ کې د هغوی په شان وو.
د ذکر شو دو شخصیتونو په باره کې چې ابو حمزه د هغوی په شان ګڼلې دي، لګور کول د هغه عظمت زموږ لپاره مخکنه لزیات سرګندوي. د خدای ګران رسول صلی الله علیه وسلم سلمان د هغه د لوړ عرفانی مقام او اعتبار په وجه لخپل او اهل بیت څخه بللې دي، او لقمان هم په تاریخ کې په حکمت او خیاره او پوهې باندې مشهور دي. نو ځکه د امام وینا د ابو حمزه سومالی د کمال او حکمت خودنه کوي. همدارنګ ابو حمزه له هغوی کسانو څخه دی چې سنی علماوی روایتونو ته ډیره پاملرنه کړې ده. نو په دې سریزې سره راځئ چې د ابو حمزه سومالی نومې دعا یوه بله برخه اولولو چې د دعا یو بل ادب بیانوي. دا چې هر وخت مو دعا ته لاسونه اوچت کړل، نو پکار دی نور کسان په دعا کې لزانه مخکې کړو او خپل دعا عمومی کړو. یعنی کله خدایا د خیر او بخښنې دعا غواړو، نو پکار دی د ټولو مسلمانانو لپاره وغواړو، نه یوازې د ځان لپاره. د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه، خدایا مونږ په خپل ذکر مشغول کړي، ستا له قهر څخه راته پناه راکړي، ستا له عذاب راته بخنه عطا کړي، او ستا نعمتونه مو په برخه کړي، او ستا فضل مو روزي کړي، ستا د کور او ستا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیارت مو په برخه کړي، ستا درود رحمت مغفرت او رضوان دیوی په پیغمبر او د هغه خاندان باندې. ته له مونږ سره نزدېکت پیدا کړې او زمونږ دعاګانې قبلوي، ستا په طاعت باندې عمل مناسب کړي، او په داسې وخت راته مرګ راولي چې ستا په دین یقین لرو، او ستا د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه د خاندان په سنتو او طریقو عمل کوو. خدایا ما او زما مور پلار وبخي، او په هغوی دواړو رحم وکړي څنګه چې هغوی په ما باندې په ماشومتوب کې رحم وکړ. هغوی دواړو ته د احسان بدله احسان، او د بدیو په بدله کې ورته بخنه وکړي. خدایا مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې وبخي، که ژوندي وي او کمړه وي، او زمونږ او د هغوی ترمنځ په نیکیو سره تړاو راولي. خدایا زمونږ ژوندي او مړي، زمونږ حاضر او غائب، زمونږ سړی او ښځې، زمونږ لوی او واړه، او زمونږ آزاد او غیر آزاد کسان وبخې. خدایا په محمد صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه حضرت په خاندان درود ولېږي، او زما خاتمه په خیر سره وکړي، او زما د دنیا او آخرت لکار څخه چې بے قرار کړی یم زما لپاره کافی وګرځوي، او هغه څوک چې په ما رحم نه کوي په ما یې مسلط مکړي، او له خپلې خوا زما لپاره ساتونکې وګرځوي. اے زما سروره، زه هغه ماشوم وم چې دې وروزه، هغه ناپوه وم چې دې پوه کړ، هغه گمراه وم چې دې لارښوونه کړ، هغه پریوتی وم چې دې روچت کړ، هغه ویریدونکی وم چې دې ورته امان ورکړ، هغه اوږې وم چې دې موړ کړ، هغه تګی وم چې دې ورته تنده ماته کړه، هغه بربند وم چې دې په جامو پټ کړ، هغه بې وزله وم چې دې شتمن کړ، هغه ناتوانه وم چې دې توانمن کړ، هغه خوار وم چې دې عزتمن کړ، هغه بیمار وم چې دې شفا ورکړه، هغه خواهشمند وم چې ور عطا دې کړه، هغه گناهګار وم چې ورته دې په گناه پرده واچوله، هغه خطاکار وم چې دې ور باندې سترګې پټې کړې، زه هغه لږ وم چې دې زیات کړم، هغه بے وسه وم چې دې ورسره مرسته وکړه، هغه شړلې شوی وم چې دې ورته پناه ورکړه، زه هغه وم چې له خپل مالک سره یې گستاخی وکړه، هغه یم چې د اسمان نه ماتې خوړونکي واکمن نافرمانی وکړه، زه هغه یم چې په لوی ګناهونو یې ټینګار وکړ. نو په صبر سره دې راته مهلت راکړ، او په پرده پوشه سره دې را باندې پرده واچوله، تر دې چې لکه هیر کړی دی یم، او د ګناهونو له سزا مې تیر شوی یې، لکه چې له ما دې حیا کړی وي. خدایا هغه وخت چې مې نافرمانی وکړه، داسې نه وم چې ګینې ستا د ربوبیت منکر دې شم، او داسې نه وه چې ستا فرمان مې سپک ګڼلی وي، خو یوه داسې خطا وه چې په ما مسلطه شوه، او زما نفس راته هغه ښکلې کړه، او ستا پرده چونې راته جرأت راکړ. نو اوس له چا سره تعلق او تماس ونیسم که ته را سره تعلق پرې کړې؟ که زه ستا د رحمت زیاتوالي ته هیله من او امیدوار نه وي، او که دې له ناامیدۍ نه نه وې منې کړې، نو چې کله مې خپل ګناهونه را یادول ناامیده کېدم به. خدایا له اسلام سره خپل تړاو درته وسیله کوم، او د قرآن مجید په حرمت سره در باندې تکیه کوم، او آسره دې ګرځوم، او د هغې مینې په وسیلې سره چې ستا د امي او قریشي پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په اړه په زړه کې لرم ستا درگاہ تا د نزدیکت ارزو کوم، نو زما بدلا د هغه کس د بدلی پشان اون گرزوی چستا د غیر عبادت کړي وی، دعا م قبول کړي اے تر ټولو زیات مهربانه.
خوګو دوستانو، په دې هیلی سره چې د روژې په مبارکې میاشتې کې مو د خپل ځان د جوړولو لپاره په عبادتونو او دعاګانو کې موږ هم شامل کړي وو، تر بل مطلب پورې حامد سیماب سره د خپل ملګري
زیب شاهین
مو په نیومن خدای سپاري.
اللهم فهمني فيه من الدنس والأغماء وصبرني فيهم على كائنات الأرض ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعينك يا قرة عيني المساكين.
اے خدایا، په دغه میاشت کې می پاک کړی لکه کړتیاو او گندګیو، او راته صبر را کړی په حق او مخدراتو باندې چې کیدون کی دی. په دغه مبارک او پاک میاشت کې می په پرهیزګاری کې او لا نیکو خلکو سره په ناستې پاستې کې کامیاب کړی، د خپل مرستې په خاطر. اے د مسکینانو د سترګو رڼا،
¶¶